دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو په باب د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون خبرې کړې دي دواړو مشرانو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په ضرورت تاکید کړی د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې جمهور رئیس ټرمپ او د قطر امیر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې د پروسې په جاري ساتلو هم تاکید وکړ سا کال د فروری په نهشتمه د قطر په پایتخت دوحه کې د قطر د حکومت په منځګړیتوب له اوږدو مذاکراتو وروسته د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د توافقنامې له لاسلیک کېدو وروسته دا لومړی وار و چې د قطر امیر او د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په باب په تلیفون خبرې کړي له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې استوګن د لویدیځو او نورو بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو سره د یوې دوی کانفرانس له لارې خبرې کړي اشرف غنی ویلي چې طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی دی او هیله لري چې دوی به ومني ښاغلي غنی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې طالبانو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې پر حکومتي ځواکونو باندې خپلې حملې ګړندې کړې دي وړه مشپه په قندهار سرپل او د لوګر په ولایتونو کې شاوخوا شل حکومتي افراد او منصبین ووژل شو په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورت کې وایي که څه هم چې طالبان د معمول سره سم هر کال په افغانستان کې د پسرلي د موسم د پیل کېدو سره سم خپل عملیات اعلانوي خو دا ځلې بې له دې نه چې عملیات اعلان کړي په مختلفو ولایتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې پیل کړي دي طالبانو څو ځلې دا خبره کړې چې په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک شوې توافقنامه دوی پر حکومتي هدفونو باندې له حملو نه منی کوي کاغلی غنی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په ضرورت تاکید کړی طالبانو له مذاکراتو نه مخکې له حکومت نه غوښتي وو چې د دولتي زندانونو نه د دوی 15,000 قیدیان آزاد کړي حکومت په څو مرحلو کې د دغو قیدیانو د آزادولو ژمنه کړې او تر اوسه پورې برابر 422 طالبان آزاد کړي حکومت هم دا غوښتنه لري چې طالبان باید زر قیدیان خوشي کړي طالبانو تر اوسه چې شاوخوا 60 کسان خوشي کړي دي د ملي امنیت د شورا د چارواکو په وینا یوازې 19 پکې عسکر وو په قندهار کې زمون خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دوه نښتو په ترڅ کې اتیش طالبان او څلور تنه امنیتي افراد وژل شوي دي ولایتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې لومړی حمله تیره شپه د ډیورند کرښې سره څیرمه پرته د سپین بولدک په ولسوالۍ کې وشوه دغه حمله د سارګو په سیمه کې د افغانستان د حکومت د سرحدي ځواکونو په پوستو باندې شوې د حکومتي سرچینو په وینا 14 تنه طالبان او درې سرحدي پولیس په دغه حمله کې وژل شو همداشان د قندهار ولایت د ژړۍ په ولسوالۍ کې هم په دولتي پوستو باندې طالبانو برید وکړ دغه حمله کې 12 تنه طالبان او 8 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د حکومت د سولې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو د مذاکراتي ټیم سره د سولې د مذاکراتو د بل کولو لپاره د حکومت د مصالحاتي عالي شورا یو لوړ پوړ ډله جوړه شي د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د قضیې او د کورونا د ویروس په اړه په تلیفون خبرې کړې په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ او په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم مطبوعاتي دفتر دواړو ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ او عمران خان د چهارشنبه په ورځ په تفصیل خبرې وکړې د رویټرز اژانس وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بل کولو په هڅو کې تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او د دواړو مشرانو د خبرو جزئیات هم نه دي ورکړ شوي خو اژانس د یوې باخبره امریکایي سرچینې له قوله وایي چې د متحده ایالاتو حکومت په دې باور دی چې پاکستان اوس هم په طالبانو کې زیات نفوذ لري او کولی شي چې مذاکرات آماده کړي خو اسلام آباد بار بار دغه ادعا رد کړې ده پخوانی اجرایی رئیس عبدالله د اشرف غنی په حکومت کې د شاملېدو د وړاندیز په اړوند له خپلو ملګرو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي خو با خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې عبدالله اوس هم د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په فسخه کولو او د حکومت په چوکاټ کې د اجرایی ریاست په بیا فعالولو باندې ټینګار کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا وینما نوې استازې میرمن دبرا لونز د پنځشنبه پورس په کار پیل وکړ. هغه د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د دغه مقام لپاره د دغه دفتر د پخواني مشر تداموچی یا ماماتو په ځای ټاکلې وه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د نیوزویک آنلاین مجله رپورټ ورکوي تر دې دمه یوازې د امریکا د ټول نفوس صرف 2% خلک د کورونا د کووید 19 ساري ویروس د ناروغۍ په مقابل کې ټیسټ شوي دي. مجله لیکي چې د چهارشنبه تر ماښامه پورې په امریکا کې په رسمي ډول 8,25,000 خلک په دې ناروغۍ اخته وو. د جان هاپکنز د پوهنتون وروستي ارقام ښیي چې د کورونا د کووید 19 د ناروغانو اصلي شمېر ممکن چې له دې نه هم لوړ وي. د امریکا ټول نفوس 322 میلیونه 6,09,000 دی. کورونا د کووید 19 په ساري ناروغۍ دا وخت د نړۍ په 115 هیوادونو کې 2,500,000 خلک پراته دي او تر اوسه پورې 6,96,600 کسان بیرته روغ شوي دي او 1,09,600 کسان د چهارشنبه تر ماښامه پورې مړه شوي دي. د ای پی خبري اجنس رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حافظه کار طرفداران په ګڼ شمېر ایالتونو کې د حقوقي وداتو د ختمولو په غرض مظاهرې پیل کړي. د امریکایانو د عامه افکارو د معلومولو یوه تازه سروې ښیي چې ډېر کم خلک د دغه وړاندیز ملاتړ کوي. دا تازه سروې چې د ای پی اجنس او د ان او آر سی د عامه اړیکو مرکز په ګډه سرته رسولې ده ښیي چې غوڅ اکثریت د کورونا د ساري ویروس د وبا د مخنیوي په خاطر د روانو بندیزونو د مودې د غځولو ملاتړ کوي او نه غواړي چې کاروباري مرکزونه له وخت نه مخکې پرانیستل شي. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د فدرالي حکومت د ساري ناروغۍ او الرژي د کنټرول د مرکزونو د امیر انټونیو په اوشي له قوله رپورټ ورکړ چې دی په دې اړه هیڅ قسم شک او تردد نه لري چې د کورونا د ویروس دویمه څپه به په مني کې بیرته راشي. هغه دا خبره وروسته له هغې وکړه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرانس په وخت کې ویلو چې دغه ویروس دویمې څپې امکان کم دی او ممکن چې رانشي. د دغه مرکز عمومي رئیس رابرټ فیلډ هم خبرداری ورکړې ممکن چې د کورونا د وژونکي ویروس دویمه څپه خطرناک وي او د فلو د موسمي وبا سره یو ځای به ډېر خلک پرې اخته شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په جرمنیانو باندې غږ کړی دی چې د کورونا د کووید 19 وژونکي ویروس د وبا په مقابل کې مقاومت وکړي او د اوږدې مودې مبارزې لپاره ځان ټینګ کړي. هغې دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې له امریکا، ایټالیې، فرانسې، هسپانیې او برېټانیې نه وروسته جرمني په نړۍ کې 5م هېواد دی چې د کورونا ویروس پکې زیات ناروغان وژلي دي. تر اوسه پورې په ټوله جرمني کې 1,44,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 5,094 ناروغان مړه شوي دي. او د شمالي امریکا اسلامي شورا د چهارشنبه په ماښام په خپل رسمي وپاڼه کې لیکلي چې د 1,044 هجري قمري کال د روژې مبارک میاشت به د جمعې په ورځ پیل شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واورئ. د امریکا شاخ آشنا رادیو ده. افغان حکومت، ملګرو ملتونو، امریکا او نورو په څو وارو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې جګړه ودروي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر شیخ تمیم سره په تلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید په جګړه کې کمښت راولي. افغان حکومت وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې تر هوکړې وروسته بریدونه زیات کړي او هر ورځ پر افغان ځواکونو په لسګونو بریدونه کوي. په دې باره کې حکمت سروش رپورټ چمتو کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر شیخ تمیم سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو پر کمولو ټینګار کړی. سپین ماڼۍ وایي چې دغه دوو مشرانو همدارنګه د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د آزادولو پر ارزښت هم خبرې کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه خپل پسرلنی عملیات نه دي اعلان کړي، په افغان حکومت وایي چې دغه ډلې له امریکا سره د سولې تر هوکړې لیک امضا کولو وروسته بریدونو ته زور ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د خپلو بریدونو د کمولو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 10 ولایتونو کې بریدونه کړي او له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شوي.
برخلاف توافقنامه سال حملات تروریستی طالبان علیه مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه دارد. طالبا همچنان به خشونت دست میزنند و نیروهای امنیتی و دفاعی در چارچوب حالت دفاعی فعال در هر 24 ساعت ده‌ها حمله طالبا را دفع و خونسا میکنند.
د طالبانو لخوا د بریتونو زیاتوالی او د بندیانو پر سر د افغان حکومت او طالبانو اختلاف د سولې بین الافغاني مذاکرات له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي، هغه څه چې باید د دواړو اړخونو ترمنځ باور زیات کړي وای.
متاسفانه چې دلته په هغه میکانیزم باندې کار نو سو یا عمل نو سو لکه څنګه چې په یونیم کال کې جوړ شوی و، نو زما فکر باندې داسې معلومیږي چې دغه میکانیزم د منځه وړل داسې لکه اراده چې صلح ته نه وي. زه خپله نن په دې حالاتو کې ډېر مایوسه یم.
شنونکي په دې باور دي چې امریکا او افغان حکومت دواړو ته په کار ده چې د یو ګډ میکانیزم له لارې پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د خبرو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کړي.
وروستۍ شمیرنې ښیي چې د دوی په بریدونو کې د پام وړ ډیرښت راغلی دی. اوس د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو اړوندو چارواکو ته په کار ده چې د یو ګډ میکانیزم د لارې پر طالبان باندې فشار راوړي چې دغه بریدونه راکم سي او په پایله کې د افغانستان د خلکو د وینې د تویدلو مخه ونیول سي.
د سولې ولسی حرکت مشر بیا وایي چې هر ورځ زیاتېدونکي جګړې افغانان د سولې پر پروسه بې باوره کړي دي.
لازمه ده چې خبرې ونه ځنډول سي، دغه ژمنه سوي زندانیان سره خوشې سي او بین الافغاني خبرو ته داخل سي چې په پیل کې اوربند وسي. کله چې اوربند وسي نو افغان ولس به بیا باورمند سي او باور به ترلاسه کړي چې دا د یو نتیجه ترلاسه سوه. اوس خو یې نتیجه ولس نه ویني په سیمه کې، په ځای د دې چې جګړه ودرېږي لا تیزه سوې ده.
ولسمشر غنی د اروپای ټولنې په ګډون په افغانستان کې د میشتو سفیرانو سره په خبرو کې ویلي موږ طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړي او هیله لرو چې هغوی ورته مثبت ځواب ووایي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې حکومت د دې لپاره بندیان آزادوي چې د سولې پروسه پیاوړې سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کابل والی وایي هغه کسان چې د کورونا وایروس له امله بیکاره سوي او یا عواید نه لري د کور او هټیو مالکان ترې کرایه نسي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د ګرځېدو پر بندیز د شرایطو د لا سختولو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس تر اوسه 1226 تنه په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته سوي، چې له دې شمیرې څخه 40 تنه مړه سوي او 101 بیرته روغ سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ. د ممتاز بهیر رپورټ.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د ګرز بندیز د لګولو له امله په کابل کې زیات شمیر کسان بې روزګاره شوي او عواید نه لري، او که څوک په دغو شرایطو کې له هغوی څخه د کور، رستورانت او یا هټیو کرایه وغواړي نو حکومت به یې مخنیوی وکړي. ښاغلی حیدری وویل چې یو شمیر پانګوالو په خپله خوښه د ګرز بندیز په حالت کې د خپلو هټیو کرایه بخلې ده او ټینګار یې وکړ چې نور پانګوال د هم له خلکو څخه کرایه ونه غواړي.
څوک
چې عاید نه لري او د کرونا له امله زیانمن شوي هغوی د کرایې په ورکولو مکلف نه دي. دا موږ هیله کوو، او که څوک مو هیله نه مني موږ به قانوني چلند وکړو او د دواړو ترمنځ به راشو. څوک چې هټیوال دي هټۍ یې تړل شوي، څوک چې رستورانت لري رستورانت یې تړلی دی، نو ځکه د کورونو، هټیو او رستورانتونو مالکان دي بې ځایه د دوی د تکلیفولو لامل نشي. حق یې نه لري چې له هغوی څخه کرایه وغواړي، او که چیرې څوک حقوقي دعوا وکړي نو بایلي یې. ښاغلی حیدری همداشان زیاته کړه چې په کابل کې د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50,000 بسترونو د جوړولو ظرفیت شته دی، او تر اوسه څه باندې 1000 بستر د ناروغانو لپاره ځانګړي شوي او هڅې روانې دي چې دا شمېره 14,000 بسترونو ته لوړه شي. یعقوب حیدری دغه راز وویل چې په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور لخوا په سلګونه زره کورنیو باندې غنم او نور خوراکي مواد ویشل شوي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د کابل ښار یو شمیر بې وزله اوسیدونکي د حکومت لخوا د مرستې رسولو پر بهیر انتقاد کوي.
دا حکومت داسې خلکو سره وکړي چې کور کرایه لري او مزدوري کوي، د شپه ورځ ډوډۍ نه لري، دغه ته وکړي. مونږ خو څه اوس یو میاشت کېږي د قرنطین نه تېرېږي، مونږ ته چا هېڅ هم نه دره کړی تر اوسه پورې،
خو داسې ناخود ورکړي چې نه پخېږي نه هغه کېږي. ټول ګازونه مصرف شول، هر څه مصرف شول، خو نه پخېدل. زموږ دا جمهور ته دا حاجت دی چې صحیح کومک دو کی غریبانانو سره او کنه کې ایست نه کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د ګرز بندیز د شرایطو د لاسختولو خبرداري ورکړې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروي امینی وویل،
کورنۍ چارو وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخواني شریک شوي نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرز بندیز په جدید ډول باندې عملي کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا په وایرس د اخته شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د چین د مرستو د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل چې په 1320 ساعتونو کې 1300 مشکوکې نمونه معاینه شوی چې 500 یې مثبت تشخیص شوی دی.
په افغانستان کې پرون 500 واقعې نوې ثبت شوې چې جمن ټوټل 1226 واقعې ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده. سلویخت فوتی واقعې لرو.
هغه زیاته کړه چې تر اوسه 120 تنه په بشپړ ډول دغه ناروغي جوړ شوی او خپل کورونو ته تللی دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا چې د کورونا وایرس د افغانستان په 30 ولایتونو کې خپور شوی او یوازینی ولایت نورستان دی چې تر اوسه پکې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو د جانس هاپکنز د پوانتون د معلوماتو په اساس دا وایرس د پنځشنبه تر ورځې د نړۍ 115 هیوادونو ته رسیدلی دی او تر اوسه څه باندې 130,000 تنه یې مړه کړي او له 2,613,000 څخه زیات کسان ورباندې اخته شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په ولایت کې ولسی استازي نیوکه کوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کمه ده او همدا لامل دی چې د ناروغانو مړینه هم زیاته شوې ده. تر اوسه په ننګرهار کې د کورونا د وایرس څخه 15 کسان مړه شوي دي. لدی سره سره د کورونا سره د مبارزې په نور اړخونه هم نیوکېسته، خو مسؤلین وایي هر څه سم روان دي.
د ننګرهار ولایتي شورا نیوکه کوي چې دغلته د کورونا درملنې مرکز کې امکانات بیخي کم دي او شته ماشینونه هم کمزوري او یا زاړه دي، ځکه نو د تلفاتو کچه زیاته ده. دا اوس په ننګرهار کې 15 کسان د کورونا ناروغۍ مړه کړي دي. ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په کورونا د اخته کسانو مړینه ځکه زیاته ده چې ډاکټران په ډیرو ماشینونو نه پوهیږي.
وینټیلیټر هغه ماشین دی چې په خا د پکې سنټر کې پراته و، او ما کې په سنټر وینټیلیټر راخستی دلته سٹاپ کړ. خا اوس دی وینټیلیټر د استعمال لپاره ځکه چې کته په صفات یو ډریور نو سي غایته کولای شي ډریور یو کې دلته په نګرام کې دی وینټیلیټر د لپاره مسلکی شخص نشته چې هغه د دې ټریننګ والی دا چې د مړو ځا دي زیاتره یو علت دا غره چې په وینټیلیټر باندې مسلکی شخص نشته چې وینټیلیټر څه خل وکولی شي چې مریض په وایم حالت کې او هغه استعمال کړي.
هغه وایي د کرونا سره د مبارزې لپاره ډېری پیسې مصرفي کی، خو ولس نه پوهیږي چې دغه پیسې په څه ولګي دي. خدا عام روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا له ناروغۍ د مړینې کچه 9% خودلې ده چې ننګرهار کې د اخته کسانو 9% مړه شوي، وایي د مړینې کچه لوړنه ده. رئیس وایي ټول وسایل د ولایت مقام په مشرۍ یو شمیر ارګانونو په ګډه اخستي او که هر څوک حساب غواړي نو ورکولې شي.
د مړینې کچه په خلکو کې زیاته ده چې نور متهمه راز ولري. زمونږ 15 مړینې چې دي، زمونږ 15 وړ مړینې چې دي، بیا هم څلوري نور امراض لري. قلبي تکلیف یو درلود، یو شکر او لوړ فشار درلود، بل قلبي تکلیف درلود. دا هغه علتونه دي چې په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس کوم مریض یا نور امراض لري مړینې کچه لوړه ده. زمونږ هم د دې مړینې علتونه دا واضح دي، معلوم دي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو پاڼو کې د کورونا مرکز په اړه خلکو خبرګونونه خودلي او وایي روغتیايي ادارې د کورونا په مسله کې ناغېړي کوي. په گاونډي ولایت کونړ کې د کورونا سره پر روانه مبارزه نیوکې ډېری دي، خو مسؤلین وایي هر څه سم روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خو اوس ولایتي مقامات وایي چې د روژې د مبارکې میاشتې په راتګ سره یې په دې برخه کې تغییرات رامنځته کړي دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د ښار د تړل کېدو پر ځای دې مسؤولین د هغو غیر ضروري ناستو مخه ونیسي چې د کورونا وایروس د خپرېدو تیاریو په باب راپورټ چمتو کړي.
په کندهار ښار کې د عمومي قرنطین یوه اونۍ پوره شوه، خو له یوه طرفه د روژې د مبارکې میاشتې راتګ او د بلې خوا څخه د کندهار ښار تړل کېدو عامو خلکو ته ستونزې پیښې کړي دي. د کندهار ښار له اکثریت اوسیدونکو سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وویل چې حکومت دې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پر اساسي او بدیلو لارو باندې فکر وکړي.
کندهار د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې له تریوي اونۍ راهیسې تړلې دي، خو د روژې د مبارکې میاشتې پر اتاک سره د ښار اوسیدونکي د ښار تړل کېدو ته اندېښمن دي. له همدې کبله خو د ښار په هغه برخو کې چې لومړني خوراکي توکي پکښې پلورل کېږي، نن تر یوې اونۍ وروسته د خلکو حضور پکښې لیدل کېده. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا بېروزګاري او له بلې خوا د ښار د تړل کېدو تر څنګ لوړو بیو د دوی ستونزې خورا ډېرې کړې. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د لومړنیو خوراکي توکو اړتیا تر بل هر وخت ډېری او حکومت یې په دې برخه کې لاس په کار سي.
پیاز یو من په 200 افغانۍ، پټاټې من په 120 افغانۍ، د بایو غوړي په پخوا په 200 په 400 اوس په 150 افغانۍ، اوړه په پخوا مقصد په 300 اوس په 300 افغانۍ. د خدای پر د مسکینانو قدر به در کړو، ټوک ټوک کړو.
د غشتنو ته په خبرګون کې د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې به ښار د ورځې لپاره د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره د سهار له 5 د مازیګر تر 4 بجو پورې پرانیستي وي. حیات الله حیات، د کندهار والی.
موږ آزاد بازار لرو، په آزاد بازار کې موږ زیات فشار په تجارانو نشو راوستلی، ولې موږ دوه تشویقو ترڅو په دغه حساس وخت کې د خپل ولسونو سره لازم مرسته وکړي. دا وخت صدقې، د خیرات او د زکات وخت، حتی د خپل ګټې تیر شي، د خپل ولسونو په وړاندې د نرخونه ثابت وساتي.
بلې خواته د کندهار ښار په مرکزی برخو او د ښار په تفریزیونو کې د فاصلې له ساتلو پرته د خلکو ناستې لیدل کېږي. د کندهار ښار اکثریت اوسیدونکي غوښتنه لري چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي له اړتیا پرته د دوغو ناستو مخنیوي وسي. بلې خواته د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د کندهار ښار په مسجدونو کې د کورونا پر ضد مبارزه کې د دوا پاشي پروګرام پیل شوی. د کندهار د حج او اوقافو ریاست وایي چې په مسجدونو کې د لمنځونو د اداینې او په خاص ډول د تراویح لمانځه پر مهال به د طبي لارښوونو سره سم عمل کیږي. په کندهار کې د کورونا ناروغي ټول 130 مثبت پیښې ثبت شوې چې تر کابل او هرات ولایتونو وروسته زیاتې پیښې بلل کیږي.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
د نړۍ مطبوعاتو بیا هم د افغانستان روان وضعیت ته پام راړولې دی. یورو ایشیا ریویو خپرونې په وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان دی د افغانستان کمزوری سیاسي بدلون د دې هېواد د سولې په وړاندې یوه سخته لار. لیکوال د دې مقالې په یوې برخه کې د افغانستان مهمو سیاسي مسایلو ته کتنه کړې. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په اساس، سره له دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بل ګام د بین الافغاني مذاکراتو پایل دی، خو واک ته د رسیدو پر سر د هېواد کې د سیاسي اختلافاتو رامنځته کېدو وښوده چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ یووالی نشته. د لیکوال په باور ځینې داسې اندېښنې شته چې طالبان کولی شي له دې ماتېدونکي سیاسي وضعیت نه ګټه واخلي، خو څه باید وشي چې د خلکو اندېښنې کمې او د سولې دپاره هلې ځلې نتیجه ورکړي؟ سیاسي مبصر نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
بے شک چې د دې سیاسي بحران حل همدار کړه سولې پروسه د خوراکستان سره مخ ده، افغانستان روانه ده چې دا نه یوازې د افغان حکومت ته بلکې د افغانستان جغرافیه او ملت لري تاوان او زړه رسولی شي. افغان حکومت تر اوسه نه توفانې ده چې د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د سولې په پروسه کې خورا مهم رول لوبوي، نه یوازې د امریکایانو سره بلکې د سیمې د هېوادونو سره، همدارنګه د ټولو غربي شریکانو سره. په دې حتله باندې ډېر کار باید شوی وای، د ډیپلوماتیک ادرسونه باید ډېر کار شوی چې هغه هم د ځان سره مرسته وي ده. جګړه همهاله روانه ده او سیاسي کشمکش د افغانستان پر اقتصاد او پر نور سیاسي وضعیتو یې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. نو دا چې دا دواړه پروژې څنګه ګړندې شي. نو زه فکر کوم چې ځینې مشران په ځانګړي ډول ښاغلی ډاکټر عبدالله باید د پاکستان ملي منافعو ته پام وکړي او تر شخصي منفعتو تېر شي. همدارنګه ځینې انعطاف باید په ارګ کې هم راشي، یو څومره چې کېږي رژیمونه په خپل موقف کې انعطاف راولي او د متحده ایالاتونو سره په دې هکله باندې د سولې په هکله باندې خپلې خبرې ګړندې کړي. نو بیا هلته کېدلی شي چې هم دغه سیاسي جنجال حل شي او د دې تر څنګ د سولې په پروسه کې هغه ځان چې مخته سوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي.
د یورو ایشیا ریویو د خپرونې په لیکنه ښایي له طالبانو سره موافقت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره ګټور تمام شي، خو وایي په دې توافق کې د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې لا هم نه دي ځواب شوي. د لیکوال په خبره سره له دې چې طالب مشرانو تر دې مخکې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو افکارو د بدلون خبره کړې، خو مقاله زیاتوي د دې ډلې ایدیالوژي نه بدلېږي. په دې اړه د ښځو د اندېښنو په باب د مدني فعال فرشتې کریمې نظر و.
زه په هیڅ یو مدني فعال زما اندېښنه او تشویش دا ده چې طالبان قدرت ته ورسېږي، نو آیا کوم حقوق او کوم لاسته راوړنې چې موږ په تېرو اتلسو کالو کې درلودلې هغوی دې په هغو ته پابند اوسېږي او هغه په د ښځو لپاره مراد کوي او کې خیر. نو یا د افغانستان اساسي قانون چې هغه هم موږ ته یو ګټه لاسته راوړنه ده، نو هغه هم یوه اندېښنه ده چې طالبان به د اساسي قانون قبول کړي او که هغې کې به تغییرات راوړي. نو دغه زما هغه اساسي اندېښنې دي چې آیا که طالبان قدرت ته ورسېږي نو په دغه هفته به واقعا موږ ته دغه اندېښنه په ذهن کې اوسېږي.
فارن پالیسی خبرونه کرونا وایروس په افغانستان کې تر جګړې هم خونړی بللې او په دې اړه په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې دا وبا په داسې ناوړه حالاتو کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمېدو دي خپرېږي، او دا چې د نړیوالو د مرستو کمېدل به په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر مبارزې یا هلو ځلو څه تاثیر ولري. په دې اکلا د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویان وحید الله مایار څرګندونې اورو.
کرونا وایرس یو ډېر ستر ګواښ نسبت نړیوال تروریزم یا ګلوبل تروریزم نه ده، او په افغانستان کې چې موږ زیانمنیم زیات او څه پذیریانم زیات دي، هره مرسته چې افغانستان ته قطع کېږي دا که مستقیم تاثیرات ونه لري غیر مستقیم بدې اغیزې به ولري د کرونا ویروس مبارزې په برخه کې، ځکه افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد ده او جګړې زموږ اقتصاد ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. او زما هیله د یو افغان په صفت د افغانستان د ستراتیژیکو ملکونه دا ده چې په دغه حساس وخت کې افغانستان له یاده ونه باسي او د خپل مرستو ته ادامه ورکړي تر هغو چې موږ افغانان خپله وکولی شو د خپل په پښو ودرو او خودکفا واوسو.
کرونا یو ساري مرض دی. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه د کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
ده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ